Change Surf Yak. د سهار 8 بجې شوې. لومړی لند خبرونه واوري. طالبان روانه اونۍ د دینی عالمانو یو لوی غونډه رابولي، خو هغه ډول چې اړینه ده د دې غونډې په اړه بشپړ جزئیات نه دي رسنیز شوي. د طالبانو مشر دې غونډې ته د رابلل شویو کسانو لپاره لاله وړاندې شرایط هم ټاکلي. تفصیل به یې وروسته په یو راپور کې خپور شي. د افغانستان د شیعه عالمانو شورا وایي تمه وه چې په افغانستان کې بېنظمي، ناامني او جګړې پای ته ورسیږي، خو لیدل کېږي چې لا هم په یو شمېر سیمو کې جګړو زور اخیستی. د افغانستان د شیعه عالمانو شورا پرون یوه اعلامیه کې لیکلي، د سرې پل په بلخاب کې روانه ناامني د مولوي مهدي له نارضایتۍ پیل شوې چې د دوی په خبره کلونه یې د طالبانو په لیکو کې د دوی په ګټه جګړه کړې. اعلامیه کې غوښتنه شوې چې د طالبانو دا خپل منځي ستونزه باید ژر حل شي، څو د افغانستان نورو سیمو ته ونه غځېږي. له تېرو څو ورځو راهیسې د سرې پل په بلخاب کې د مهدي مجاهد او طالبانو ترمنځ جګړې راپورونه ورکول کېږي. طالبانو په لومړیو کې هلته جګړه ردوله، خو پرون دفاع وزارت ومنله چې د سرې پل په بلخاب کې د دوی په اصطلاح د باغیانو پر ضد عملیات پیل کړي. ملګرو ملتونو یو جګپوړی چارواکی وایي په افغانستان کې له زلزله ځپل یو سره د بشري مرستو لپاره د $10 میلیون په ارزښت د بیړنیو بشري مرستو د ورکړې پریکړه وکړه. د بشري چارو او اضطراري مرستو د همغږۍ لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال مارټین ګریفټس پرون په خپله ټویټر پاڼه لیکلي، د ملګرو ملتونو دا اضطراري صندوق له لارې به دا $10 میلیون د زلزله ځپلو د بیړنیو اړتیاو د پوره کولو لپاره ولګول شي. پرون شنبې له ازبکستان څخه هم د بشري مرستو دوی الوتکې او له ترکمنستان څخه هم یو الوتکه افغانستان ته ورسیده. هغه د افغانستان د کرکټ پیژندل شوی لوبغاړي راشد خان ویلي، تر اوسه توانېدلی له بېلابېلو اشخاصو زلزله ځپلو ته څه باندې 100,000 پاونډ بسپنه یا چنده ټوله کړي. راشد خان د بسپنې ټولولو دا کمپاین په انټرنیټ پیل کړی چې شیبه په شیبه د ټولو شویو پیسو اندازه زیاتیږي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لویه کمشنری وایي په 2023 میلادي کال کې به په نړۍ کې تر 2 میلیون زیات پناه غوښتونکي د سرپناه په برخه کې لاسنیوي ته اړتیا ولري. د ادارې پرون په خپل رسمي ټویټر لیکلي، په دغو کسانو کې به د افغانستان او میانمار یا پخوانی بارما پناه غوښتونکي هم شامل وي. د ملګرو ملتونو د ادارې له دولتونو په دې برخه کې د ملاتړ غوښتنه کړې ده. د امریکا د متحده ایالاتونو جمهور رئیس جو بایدن پرون شنبې د وسلې په واسطه د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره تر ټولو لویه لایحه توشیح کړه. د دې لایحې په اړه د دواړو ګوندونو ترمنځ جوړجاړی د وسلو په واسطه تر وروستیو ډلهییزو حملو پورې ممکن نه ښکارېده. په یو تازه مورد کې د تگزاس ایالت په یو ښوونځي کې 19 زده کوونکي او 2 ښوونکي ووژل شول. جمهور رئیس بایدن په سپینه ماڼۍ کې وویل، مهمه شیبه ده او د خلکو ژوند باید وژغورل شي. هغه د ډزو په نتیجه کې د وژل شویو کسانو د کورنیو له غړو سره کتنې ته په اشاره وویل. د دغو کسانو پیغام دا و چې یو کار باید وشي. د ساز جرګې دغه لایحه بالاخره د جمعې په ورځ تصویب کړه. او د مصر جمهور رئیس عبدالفتاح السیسی پرون شنبې د قطر له امیر شیخ تمیم بن حمد الثانی سره پر ځنیو مسایلو خبرې وکړې. د قطر امیر په تیرو 2 کلونو کې د لومړي وار لپاره پرون قاهرې ته سفر کړی و. د مصر د جمهوري ریاست دفتر وایي، د دواړو مشرانو خبرې د دواړو هیوادونو پر خپل منځي اړیکو، سیمه او نړیوالو مسایلو راڅرخېدي، خو په دې اړه یې نور تفصیل نه دی ورکړی. د الاهرام په نوم د مصر دولتي ورځپاڼې بیا راپور ورکړی چې د دې خبرو هدف د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو بشپړ عادي کول و. دغه خړې پړې شوې اړیکې د 2021 میلادي کال په لومړیو کې بیا تپړل شوې. سهار مو په خیر. طالبان روانه اونۍ د عالمانو لویه غونډه رابولي، خو دې غونډې ته څوک رابلل شوی دي؟
داسې علما د برخوالو په توګه بلل شوي چې ښه شهرت، نوم او تقوا ولري، تر څنګ د مکتوب په اصطلاح د جهاد ملاتړ یې کړی وي.
یونیسف په افغانستان او نړۍ کې د ماشومانو بد وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې او د نړۍ د پرمختللي اقتصاد لوه هیوادونو د مرستې غوښتنه کوي.
د روان کال له پیله د لوږې نړیوال بحران په هرو 6 ثانیو کې یو ماشوم په خوارکځواکۍ اخته کړی.
یو افغان ډاکټر د جرمنی په فرانکفورت کې د زړه د ساختمانی او مورزاده ناروغیو د مخنیوي په کانفرنس کې ګډون کړی، خو هلته له افغانستان سره سرژمنی شوي.
وعده وکړي چې موږ به د افغانستان سره خصوصي مرستې کوو او په دې برخه کې به افغانستان نه هیروو.
او د اوکراین چارواکي مني چې د سویرودونیتسک ستراتیژیک ښار اوس د روسي ځواکونو په ولکه کې دی.
د آزادی رادیو خبری ټولګه.
د خبرونه دوی منیمي درسي ساعت د زده کوونکو لپاره د ازادي رادیو ځانګړي تعلیمي خبرونه چې مرسلین ارسلا چمتو کړي خبري. داسې ښکاري چې طالبان به روانه اونۍ خپله هغه لویه جلسه جوړه کړي چې دوی یې د علماو لویه غونډه بولي. لا معلومه نه ده چې دا غونډه دقیقا په کومه ورځ پیلېږي. هاخوا د کابل پولیتکنیک پوهنتون په یوه اطلاع کې خپلو محصلانو ته خبر ورکړی چې د غونډې له امله به د دې پوهنتون تدریس سر له ننه چې د چنګاخ یا سرطان پنځمه ده دوو ورځو لپاره رخصت وي. له اونیو راهیسې د دې غونډې د جوړېدو خبرې کېږي، خو طالبانو رسنیو ته نه دي ویلي چې پر کومو مسایلو به هلته بحث وشي.
د کابل پولیتکنیک پوهنتون چې د طالبانو په کنټرول کې دی پرون په یوه اطلاعیه کې ویلي چې د دې پوهنتون ټول ټولګي به سر له نن یکشنبه چې د چنګاخ یا سرطان پنځمه ده تر بل یکشنبه چې د چنګاخ دولسمه ده د لویې جرګې د جوړېدو له کبله رخصت وي. د طالبانو د حکومت یوې سرچینې د دې غونډې د جوړېدو خبر تایید کړ، خو وایي دا لویه جرګه نه بلکې د علماو یوه لویه غونډه ده. د طالبانو ریاست الوزارت په یو منسوب مکتوب کې چې په ټولنیزو شبکو کې لاس په لاس کېږي ویل شوی، دغه غونډې ته داسې علما د برخوالو په توګه بلل شوی چې ښه شهرت، نوم او تقوا ولري، تر څنګ د مکتوب په اصطلاح د جهاد ملاتړ یې کړی وي. ویل شوی چې له هرې ولسوالۍ څخه درې تنه چې دوی علما او بل تن مخور وي دغه جرګې ته بلل شوی دي. له دې مخکې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازي نصیر احمد فائق تیره پنجشنبه له دې سازمانه غوښتي و چې د افغانستان د روانو ستونزو د حل په موخه یو ملي ډیالوګ جوړ کړي چې ټول اړخونه پکې شامل وي. له دې وړاندې د افغانستان د ځینو ولایتونو اوسیدونکو له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې ویلي و چې طالبان د کلیو او ګذر وکیلان په خپله خوښه ټاکي او د دوی رایې یا نظر ته احترام نه کوي. پر افغانستان د طالبانو د ولکې بیا ټینګولو لاس میاشتې اوړي، خو د نړۍ یو هیواد هم د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. طالبان هڅه کوي په کور دننه هم مشروعیت ترلاسه کړي، خو داسې ښکاري چې په دې کار بریالي شوي نه دي. د طالبانو لخوا د لویې غونډې د رابللو د اجنډا، هلته د کېدونکو احتمالي بحثونو، د ګډونوالو د لیست او نورو ترتیباتو په اړه تفصیل نه دی ورکړل شوی.
ازادي رادیو پر لنډو څپو پر 16.5
19.8
24.8
او 13.6 مترو اوریدلای څنګه.
د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندویه صندوق یا یونیسف د نړۍ د وولو اقتصاد لرونکو هیوادونو یا جیو ډلې په افغانستان او نورو هیوادونو کې ماشومانو ته د پاملرنې غوښتنه کړې. د دې هیوادونو سرمشریزه چې درې ورځې دوام کوي نن په جرمني کې پیلېږي. یونیسف وایي په نړۍ کې په هر یو سل او شل ثانیو کې دوه ماشومان له داسې خوارځواکۍ سره مخامخېږي چې د دې ماشومانو ژوند ګواښي.
د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق د نړۍ د اولویو اقتصاد لرونکو هیوادونو یا جی و ډلې څخه غواړي چې په افغانستان او د نړۍ په نورو برخو کې هغه ماشومان له پامه ونه غورځوي چې د بیوزلۍ او نورو ستونزو له کبله له خوارځواکۍ کړي شي. په افغانستان کې د یونیسف د ارتباطاتو مشر سیمورت پرون له ازادي راډیو سره په خبرو کې د خپل ادارې غوښتنه مطرح کړه.
Since the start of the year, the
اسګروان کال لپاره د لوژن نړیوال بحران په هر شپې تو ثانیو کې یو ماشوم په خوارځواکۍ اخته کړي. د افغانستان په ګډون چې زه دا مهال پکښیم، د نړۍ 15 هیوادونه له دغه بحران سره مخامخ دي.
په جرمني کې د نړۍ د اولویو اقتصاد لرونکو هیوادونو یا جی 7 ډلې سرمشیزه نن یک شنبه پیل شي چې تر روانې سه شنبه دوام کوي. ملګری ملتونه وایي په اوکراین کې روانې جګړې، په افغانستان کې وروستیو طبیعي آفتونو او سیاسي بدلونونو د ماشومانو لپاره شرایط لا پیچلي کړي دي. یونیسف د جی وو ډلې د سرمشریزي په دوشل کې په زیانګالو هیوادونو کې د 8 میلیونه ماشومانو لپاره د درمل بخښونکو خوړو برابرولو لپاره د 1.2 میلیارد ډالر بس په دې غوښتنه وکړه. د سره صلیب نړیوالو کمیټې، افغاني سره میاشتې، ټولنې تیره میاشت په یوه ګډه اعلامیه کې د افغان ماشومانو د خوراکي وضعیت په اړه اندېښنه ښوولې وه او ویلي وو چې 3 میلیونه ماشومان د خوارځواکۍ له ګواښ سره مخامخ دي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
په خوست او پکتیکا کې د تیرې زلزلې زیانمن شوي له دوی سره د بیړنۍ مرستو غوښتنه کوي. دوی وایي کورونه یې په بشپړ ډول ړنګ شوي او د کورونو ټول توکي هم تر خاورو لاندې شوي دي. د خوست او پکتیکا د زلزلې زیانمن داسې مهال د مرستو د ډیریدو غوښتنه کوي چې د جون په 15مه هم د خوست هوایي ډګر ته د پاکستان، عربي متحده اماراتو، ایران او قطر څخه په بیلابیلو الوتنو کې بیړنۍ مرستې رسیدلې دي.
د خوست او پکتیکا د زلزلې او شمیر ټپیان چې ماشومان او ښځې هم پکې دي د درملنې لپاره د خوست هوایي ډګر ته لېږدول شوي او هلته ورته د روغتیایي خدمتونو بیړنۍ څانګه فعاله شوې ده. دوی د جون په 15مه ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل کورونه یې په بشپړ ډول ړنګ دي او د کورونو توکي هم تر خاورو او خځلو لاندې شوي او له منځه تللي دي. د خوست د سپیرې ولسوالۍ د سرې ګنډې اوسیدونکی زین الدین چې د خپلې کورنۍ د څلورو ټپیانو سره د خوست په هوایي ډګر کې دی وویل
میشته تلفات وشته دی، میشو غټ غټ کورونه دي، دا ړنګ شوي دي، لړزېدلي دي، بل دا واسطقات نشته چې میش د کیري نه جوړ کړي. میش د اسلامي عمارت نه دا غوښتنه ده چې میش د کیري نه جوړ کړو.
په سپیره کې یو شمېر میش وزیرستاني کډوال هم په زلزله کې مړه ټپیان او زیانمن شوي دي. له دې ټپیانو یو هم بادشاه میر دی، نوموړی وایي چې د دوی په سیمه کې جوړ کورونه نه دي پاتې شوي.
د میش سفر د پوړو انځان درې څلور زره کلنۍ غونډه دي، دا هیڅ شی نه دی پاتې شوی. وغرینا داسر وشوی دل سوس ول چې زخرینا داسر زلزلې بیا مو په واغ زلزله سپېڅلې یو داسر زلزلې بیا نه دی شوی.
د گیانی ورسوالی یو اوسیدونکی رحمت ول د دوی کلی دولس کوره دی چې په دې کې د زوی په ګډون شپږ تنه وژل شوي او تر شپېتو پورې ټپیان شوي دي.
څه کوم کابل ته وړي چې په خاور ته وړي دي، زنه دالته راغلي، کورونا په مکمله توګه ړنګ دي، یو ما به خپل بچی پکې شهید.
بل لوري ته د خوست روغتیایي چارواکي بیا وایي په سپیرې ولسوالۍ کې د زلزلې له کبله شپږ دېرش تنه مړه او 1340 تنه ټپیان شوي دي. له دې مخکې د خوست چارواکو د سپیرې په ولسوالۍ کې د مړو شمېر 29 تنه او د ټپیانو تعداد 60 تنه ښودلی و. د خوست د عامې روغتیا ریاست مرستیال عبدالرحمن زاید وویل د ګاونډي هېواد پاکستان څخه هم یو 19 کسیز روغتیایي ټیم راغلی چې اوس په هوایي ډګر کې د ټپیانو په درملنه بوخت دی.
خوست میدان هوایی ته د هغې دپاره موږ میدان هوایی ته د پاکستان صحي ټیم راوستو. دلته دوی کېږي د مریضانو، ایران طرفه موږ سره هم کومک شوی دی او بل د امارات طرفه موږ سره دی چې یو د سه میاشتې ټیم و هغه هم د خوست راغلی دی، انتقال شوی دی.
د جون په 15مه هم د خوست هوایی ډګر ته د پاکستان، عربي متحده اماراتو، ایران او قطر څخه په بیلابیلو هوایی پروازونو کې زلزله ځپلو سره د بیړنیو توکو مرستې راورسېدې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د زړه د ساختمانی او مورچاده ناروغیو د مخنیوي په اړه هغه کانفرنس چې د جرمني په فرانکفورت کې د څلور ورځو لپاره رابلل شوی و پرون پای ته ورسید. سکال د سی اس آی په نوم د کانفرنس 25 کاله پوره شول. هر کال په دې کانفرنس کې د زړه د بیلابیلو ناروغیو او د درملنې پر نویو لارو چارو بحث کیږي. په سږني کانفرنس کې افغان ډاکټر هم برخه اخیستی و چې وایي ګڼو هیوادونو او سازمانونو له افغانستان سره د زړه د ناروغیو په تداوي او تشخیص کې همکاري ته لیوالتیا ښودلې. زموږ همکار ډاکټر احسان الله درمل د مرکې په پیل کې پوښتنه وکړه چې څه کال په دې کانفرنس کې مشخصا پر کومو مسایلو بحث شو.
سی اس آی یو نړیوال کانفرنس دی چې کنجینیټل اینڈ سٹرکچرل انټروینشن یا د زړه د ساختمانی او ولادي ناروغیو په اړه وي. هغه ناروغۍ چې په ماشومانو کې په لویانو کې مرزادي وي او یا په زړه کې کوم ساختمانی مشکلات وي. دغه کانفرنس قابو 15 کاله مخکې د پروفیسر سیوارت، پروفیسر شکیل قریشی او پروفیسر میریټ د خوانا جوړ شوی و چې هر کال ترسره کیږي. سکل هم د جون د 22مه نه د جون تر 25مه پورې روان و. موضوع یې ټوله د زړه ناروغۍ وې، خصوصا هغه ناروغۍ چې د زړه په ساختمان پورې اړه لري او د زړه ولادي ناروغۍ دي چې ډېرې زیاتې عامې دي.
که څه هم په دې غونډه کې تاسو برخه اخیستې وه د یو غیر دولتي شخص په توګه، د افغانستان حضور په دې سیمینار کې څنګه و؟
متاسفانه د افغانستان ګډون په دې سیمینار کې ډېر محدود دی. په تیرو کلونو کې به یو نیم ډاکټر په شخصي امکاناتو یا په شخصي روابطو راته، خو سکل د اقتصادي یا سیاسي مشکلاتو له کبله چې سفرونه محدود دي دغه ګډونم نو ما په دې سیمینار کې وویل چې یو خو د افغانستان د ډاکټرانو لپاره ګډون شرایط اسان شي، ځکه چې هغلته سیاسي او اقتصادي شرایط بیل دي، او بله دا چې هغلته د زړه د دغو ناروغیو د ټریننګ مرکزونه نشته. د دې مرکزونو د جوړېدو په اړه یا د افغانستان د ځوانو ډاکټرانو د روزنې او تربیې په اړه یو څه مرسته وشي. بیا پروفیسر شکیل قریشی چې د دې کانفرنس د جوړونکو بنسټګرانو نه دی، هغه په ټولو نړیوالو خیریه بنسټونو او په ټولو ګډون کوونکو غږ وکړو چې د افغانستان په اړه خصوصي فکر وکړي، که څوک د ټریننګ په برخه کې کوم پروګرام لري او که کوم خیریه بنسټونه د افغانستان د ناروغانو سره مرسته کوي، هغوی د خپلې مرستې نسبه موي، ځکه چې په افغانستان کې په دې ورځو کې دغه ناروغي ډېره عامه ده. زیاتره کورنیو کې دغسې ماشومان شته چې زړونه سوري وي او یا ساختمانی مشکلات لري. لویه خبره دا وه چې د کانفرنس نه وروسته ما تر ډیرو ادارو او خیریه بنسټونو مراجعه وکړه، خپل تماسونه او نه یې راسره شریک کړل او وعده یې وکړې چې موږ به د افغانستان سره خصوصي مرستې کوو او په دې برخه کې به افغانستان نه هېروو.
د دغه سیمینارونو جوړول په داسې حال کې چې ټکنالوژي هم په چټکۍ د پرمختګ په حال کې ده، څه مرسته کوي له هغو هیوادونو سره چې د زړه د بېلابېلو ناروغیو د تداوي امکان نه لري یا امکانات پکې محدود دي؟
د دې کانفرنسونو لویه ګټه دا وي چې د نړۍ د ګوټ ګوټ نه لوی لوی ډاکټران، هغه ډاکټران چې په د زړه د ناروغیو په برخه کې لوی نمونه دي او د دې برخې رهنما خلک دي، هغوی راځي خپلې تجربې شریکوي، خپل مشکل کیسونه شریکوي، ژوندۍ کیسونه ژوندۍ عملیاتونه پکې کیږي. کمپنیانې د وسایل چې جوړوي د زړه د ساختماني او ولادي ناروغیو د تداوي لپاره کوم وسایل جوړیږي، د هغوی خګړې بدګڼې او اختلاطات پکې تشتیکیږي. په لویه سره یې ګټه دا ده چې ځوان ډاکټران او ټول ډاکټران د دنیا د برخې ټول متخصصین دی او بل سره خپلې تجربې شریکوي. وروسته پاتې هیوادونو کې یا مخپوه د هیوادونو کې ممکن ډېر اثر ونه لري، ځکه غلطه تر اوسه پورې دغه امکانات نشته او دغه سیدي ټریننګ مرکزونه هم ډېر وخت غوړي چې جوړ شي.
افغان ډاکټر احسان الله درملو چې سکالې په فرانکفورت کې د سی ایس آی په کانفرنس کې ګډون کړو.
ازادي راډیو ته وګورئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د اوکراین د سویرودونیتسک خاروال وایي دا ستراتیژیک خار اوس د روسي ځواکونو په ولکه کې دی. په همدې حال کې د برېټانیا صدر اعظم بوریس جانسن ویلي د دې ویره شته چې اوکراین له مسکو سره یوې بدې سولې ته د غاړې خودو لپاره تر فشار لاندې راوستل شي.
د سویرودونیتسک ښاروال الکساندر ستریوک وایي دغه ستراتیژیک ښار دا مهال د روسي ځواکونو په کنټرول کې دی او د اوکراین تر ولکې لاندې نور سیمو ته غځېدلې لارې تړل شوې دي. ستریوک ویلي له دې ښاره وتل یوازې د روسیې تر ولکې لاندې سیمو څخه ممکن دي. د سویرودونیتسک ښاروال ویلي د اوکراین تر ولکې لاندې نورو سیمو ته وتل ناممکن دي او په ښار کې شاوخوا 10,000 ملکي وګړي له لهانده او راګیر پاتې دي. الکساندر ستریوک پرونه وخته د اوکراین ملي ټلویزیون ته وویل که څه هم سویرودونیتسک ښار د روسي ځواکونو لخوا اشغال سوی، خو دوی هڅه کوي چې خپل نظم برحاله وساتي. د اوکراین په لویدیځ ښار لفیف کې چارواکو ویلي روسي ځواکونو له تور سمندرګي شپږ توغندي ویشتلي چې څلور یې د پولنډ پولې ته څیرمه پر پوځي تاسیساتو لګیدلي دي. د اوکراین په شمالي ښار ژیتومیر او چرنهیف کې هم د لویو راکټي حملو راپورونه ورکول سوي دي. په همدې حال کې د برېټانیا صدر اعظم بوریس جانسن چې د اوکراین له سختو ملاتړو بلل کیږي پرون په روندا کې خبرلانه ته وویل داسې اندېښنې سته چې اوکراین له مسکو سره یوې بدې سولې ته د غاړې ایښودو لپاره تر فشار لاندې راوستل سي.
که د روسیې ولسمشر پوتین په اوکراین کې د خپل یرغل او په ښکاره د نور خلکو د سیمو د لاندې کولو له کبله له ملامتۍ یا مجازاتو ځان وباسي، په دې صورت کې به د نړیوال سیستم دړې وړې کېدل او د نړیوالو پولو د دفاع ماتې ټول هیوادونو ته ډراماتیک کوي. افریقایي رهبران دا موضوع درکوي چې دا به یوه اقتصادي غمیزه هم وي.
کله چې روسیې د فبروري میاشتې پر 24مه پر اوکراین یرغل پیل کړ او د جګړې په لومړي پړاو کې ونتوانېده د اوکراین پلازمینه کیف ونیسي، د اوکراین پر ختیځ یې تمرکز وکړ او ورو ورو یې په دونباس سیمه کې ځینې پرمختګونه وکړل. د اوکراین پر ختیځ د مسکو تمرکز روسیه هغه هدف ته نږدې کړی چې دونباس سیمه ونیسی، هغه سیمه چې لوهانسک او دونسک ساحه پکې شامل دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي. د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د پکتیکا او خوست زلزله ځپلو سره د مرستو راټولولو بهیر پیل شوی. ننګرهار یو له دې ولایتونو دی. هلته فعالو ځوانانو درې ورځې د مرستو ټولولو لپاره خیمه وهلې وه او نږدې 2.5 میلیونه افغانۍ مرسته یې راټوله کړې ده. عطاالله خوږیاڼی چې د دې مرستو د راټولولو د بهیر مشري یې کوله راسره سټډیو ته وصل دی. خوږیاڼی صاحب، ستړي مه شوئ، مرستې خو مو ټولې کړې. یو ښه ګام و د بېوزلو سره د لاسنیوي په برخه کې، اما اوس چې څه اړین دي دغه مرستې چې راټولې شوې دي څه پلان دی؟ غواړي هلته څه ډول ورسوي او په دې برخه کې کومه برنامه ریزي شوي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه تاسو ته او درنو اوریدونکو ته مو سلام وړاندې کوم. اجازه راکړئ چې له هر څه وړاندې د خپلو نګرهاري ځوانانو څخه مننه وکړم چې دوی په ډېر اخلاص باندې درې ورځې کمپین ترسره کړ او همداراز له مرسته کوونکو هم مننه وکړو چې دوی په ډېر اخلاص باندې مرسته ترسره کړي. نږدې 3 میلیونه افغانۍ راټولې شوې دي او څه نور وسایل هم دي. موږ نن ورځ مخکې هم ځینې ترتیبات درلودل، خو نن ورځ موږ ناسته لرو. هدف دا دی چې دغه مرسته څنګه په شفاف ډول رسولی شو. زموږ د ملګرو ډېر ټینګار په همدې دی چې موږ د توکو د اخیستلو پر ځای دغه مرسته نغدي تر څو هغوی پې د کور په رغولو کې یا نور هغه ته چې هغوی ډېر ضرورت لري په هغه برخه کې دوی مصرف کړي.
صحیح. د ځپل شویو خلکو لومړیتوبونو ته پام شوی، ځکه هلته ډېر مرستې داسې دي چې له همغږۍ پرته رسول کېږي. ډېر خلک یو ډول توکي اخلي، د بیلګې په ډول باندې زه اخل وایم چې خوراکي توکو باندې ډېر تمرکز کېږي، یا هلته خیمې رسول کېږي چې تر یو حده پورې هغه کوم ستونزه چې د هغه کابو کوي. خو هلته ډېر نور مشکلات شته چې هغه د ښوونځیو دا د زده کړه د روغتیایي مرکزونو ده او نور ګڼ، حتی د میش ځایونو ځای پر ځای کېدو. دغې په برخه کې څه فکر لومړیتوبونو ته مو پام کړی؟
موږ په هغه ځای کې د ځوانانو حتی ځینې روغتیایي سکتور مسؤلینو سره په تماس کې یو اړیکه لرو. هڅه مو دا ده چې موږ مخکې تر دې چې هلته اقدام کوو لږ نور هم معلومات راټول کړو چې موږ خپله مرسته په کوم ډول ورسوو. تر اوسه پورې چې زموږ کوم بحث شوی دی، موږ خبرې اترې کړي، ډېر ټینګار همدې دی چې باید هلته نغدي مرستې ورسېږي، ځکه د نړیوال ټولنې همداراز افغانستان کې دننه د پانګوالو د ولایتونو د خوا نه په بېلابېلو برخو کې مرستې شوي. حتی د کورونو په جوړېدو کې ځینې دوستانو شاید چې مرستې کړي دي، هلته خوراکي توکي څه لکه داسې یادونه وکړه، د خیمو، د کور د لوازمو، دا شنو شوي دي. ولې کله ناکله ځینې دوستان نغدو پیسو ته اړتیا لري، هغه څه چې دوی ضرورت لري کېدای شي زموږ ورته پام
میوان دی. خنما سهار یو پیغام ولید، البته یو ویډیو وای چې یو ځانمن شوی چې د پکتیکا په ګیلان کې، هغه وای دلته خیریه بنسټونه راځي ویډیوګانې جوړي. حتی دا خبره په خپل ژبه باندې کوي چې درې ډول جامې دی ویډیو لپاره بدل کړي، یو ځل یو یو لباس واغسته چې یو سې خودل، بیا بل لباس واغسته، بیا بل درې لباسونه یې بدل کړل، ویډیوګانې یې ثبت کړل، اخر موږ راغلو چې پر موږ سوداګري مکوي. په ټوله کې دغه اندېښنې څومره جدي دي؟ او څه خوا کې اقدام زه وپوښتم چې د نورو خیریه بنسټونو سره مو همغږي کړي که دا ټولې مرستې سره رایوځای شي ولېږدول شي، فکر نه کوئ ښه به؟
زیرمن صاحب، د نورو مسؤلیت د هر چا خپل غاړه دی. موږ چې کوم مرستې راټولولې، تاسو ته معلومات و چې موږ د هرې ورځې پای کې د یوې روپۍ حساب ولس ته ورکوو. همدارنګه هغه چا چې مرسته کوله له بهر رالېږله، هم موږ به هماغه وخت کې له خپلو ټولنیزو رسنیو څخه اعلان خپروو. موږ تېرې درې ورځو کې هره ورځ دا معلومات خپره کړي، دا د شفافیت په خاطر شوي دي چې موږ تر څو د فساد مخنیوی وکړو، ولس قانع کړو. موږ همدغه ډول لکه دلته مو سره کوم چې ولسته حساب دي ورکړي، ځینې دوستان نور هم مجبور کړي چې له بهر نه پیسې رالېږي. نن ورځ کله چې دا امر ولېږل شي، موږ به دا هم اعلانوو، او کله چې پکتیکا ته روانېږو هم به ولس موږ سره په جریان کې یو. کله چې پکتیکا ته رسېږو، بیا دغه مرسته چې په کوم میکانیزم رسېږي ویشل کېږي هلته، دا به ولس ته به د یوې روپۍ حساب ورکوو او اعلانوو به. تېرو څو ورځو کې موږ په ننګرهار کې البته ځینو بنسټونو سره خبرې وشوې. متاسفانه چې ډیره همغږي په دې برخه کې نه درامسته شوی، خو خوشبخته ده په دې برخه کې مرکز لکه د سرپان اتحادیه مرکزي اتحادیه بس کړی دی. ننګرهار سرپان مرکز ته دا پیسې لیږي او د افغانستان د سرپان اتحادیه په نوم باندې بلته مرسته کیږي. همداراز د سوداګرو نورو بېلابېلو برخو دوی مرکز مرکزي کچه باندې خپلې مرستې شروع کړې دي چې په کابل سره ترسره کړي او د کابل د خوانه بیا
ډېره زیاته ډېره مننه تاولا خوګیانې د ننګرهار په ختیځ ننګرهار کې چې د مرستو راټولولو بهیر پایل کړی و را سره سټوډیو ته وصل و. روزګان کې روغتیایي مسولان وایي په دې ولایت کې د نسناستي ایسحال ناروغي زیاته شوې ده. ځای چارواکو په خبره هلته د پخوا په پرتله نسبت نورو ناروغانو ته په نسناستي داخته ناروغانو شمیره چې ډیره برخه یې ماشومان دي 50% زیاته شوې ده. دا راپور په روغتون کې د بستر ماشومانو په ژړا پیلېږي.
دا جړاوی د هغه ماشومانو دي چې اوس مهال تازه د نسناستي او یا هم د ایسحال په ناروغي اخته دي چې دا مهال د ترینکوټ په ولایتي روغتون کې بستر دي. د دغه ماشومانو عمرونه له یوې میاشتې څخه نیولې بیا تر 50 کلونو پورې دي چې د ترینکوټ په ولایتي روغتون کې زیات واردونه اوس مهال په دوی ډاک دي. د اورسکان د ولایتي روغتون سرطبيب ډاکټر عبدالغفار وطنوال ازادي راډیو ته ویل چې ولایتي روغتون ته دراتلونکو ناروغانو له جملې نیمایي په ناسناستي ناروغي اخته ناروغان دي چې زیاته برخه یې ماشومان دي.
نو تقریبا داسې کچیری د فیصدي په حساب باندې وایو په دا اوس وخت کې 50% مریضان زموږ د اسهالاتو مریضان دي. نسبت یعنی په همدغه اوس موسم کې یعنی اوس مثال یو ماشوم کېدای سي نابغه لوی زکام وي خپل شری وي خو دا ټول سر یو ځای کې د اسهالاتو فیصدي قرباني زیاته ده.
د اورسکان ولایت د عامې روغتیا ریاست مسولین وایي وروستۍ سروې چې د عامې روغتیا وزارت لخوا سوې ښیي چې په اورسکان او یا هم د افغانستان په سطح کومې ناروغۍ چې پیښیږي د همدې غیر صحي اوبو له امله رامنځته کیږي او دغه راز د ناپاکه خوړو او حفظ الصحې د نه مراعاتولو له امله رامنځته کیږي او په خاصه توګه د ناسناستي پیښیږي. د ترینکوټ په ولایتي روغتون کې د بستر ناروغانو پیوازان وایي نه یوازې د دې ماشومان په ناسناستي ناروغي اخته دي بلکې په سیمه کې او په کلي کې د هر یو کور ماشومان په ناسناستي ناروغي اخته دي. میرزا ګوله چې د اورسکان ولایت د چوری ولسوالۍ اوسیدونکي ده او خپل دوه ماشومان په ناسناستي اخته دي ازادي راډیو ته وویل چې په کور کې څلور نور ماشومان هم په ناسناستي اخته دي.
د دوه میاشتو مور د چیچې کېدلو د یو سامال دی د سامال عمل دی روغ ورځ نه دلیدلې اوس د نن څلور بشته د دې نه ته به ورته د نه عمل ورک دی. دا یو د نن راسته دی یعنی دا د پاتې د څه دره کې نه دی د عمل دی
څو د نن دی نور څه هغه د کوم عمل کې
څلور د نن
څلور نورم دی په کور کې
وو
او په څو څنګه موږ څومره د غړو ناروغان ډیر دي
ډیر دي د حساب کې
یعنی په هر کور کې په یوه سال باندې اختر په عمل باندې
اختر
زبی بی بیا د ترینکوټ شار د چلمګر سیمې یو بل اوسیدونکې ده او خپل یو کلن زی په ناسناستي ناروغي اخته دي چې اوسې په ولایتي روغتون کې بستر کړی دي. دا وایي دوی میاشتې کېږي چې زی په ناسناستي ناروغي اخته دي.
او سم استاسي پیغامونه
متاسفانه په نورستان ولایت کې دغه ورستایو کې چې کم دغه ورختونه او ور او وشو نو دغه ورختونه او د ور ورېدو په وجه باندې په نورستان کې دغه سرکونه ډیر زیات خراب شوی دي کندو کپر شوی دي همدارنګ دغه رسخه کڼه خوې درې ده همدارنګ سلابونه راوتی دي او د سرک حال ډیر زیات خراب دي. مسافر او عام خلک چې په دې تګ راتګ په دغه لارو باندې ډیر زیات کړیږي او ډیر زیات مصیبتونو سره مخامخ کیږي. متاسفانه حکومت سو واري نورستان رسونو سره وعده کړی دا چې دغه مرکز پارون او عامه ترمن چې کوم عمومي لار ده دغه لار موږ راغو ولې متاسفانه دغه ژمنې یوازې تشریفاتي او یوازې خیالي بڼه لري. تر اوسه پورې په دغه سرک باندې عملي کار دغه لس میاشت په تیرېدو سره اوسه پورې د کوم عملي کار درک نه دی.
السلام علیکم څنګه جوړ اس په خیر اس د ازادي راډیو ټولو
اوریدن کو کارکون سلامونه نی کلی وړاندې کوم دغه پدې هلمند ولادت کجې کېدو لوشالي در سره په تماس کېما په جنوب طرف خټکا علاقې کې نه مکتب ستا هیڅ شي نست نو هله می ده د طالبان څخه چې دلته مکتب جوړ کې او د کوشنیان پر یو کار ودرېږي نو هله می ده چې پیغام تر لور پورې چارواکو
د ولایت د شارک سبز څخه خبره کوم وروره عبدالله حبیب نوم یې جمع چې ولې آیا دا ماجر سره کومک نه کوي دا بې ځایه ماجر چې راغلی دی څلور کاله کېږي وروره بې ځایه سوي دي ولې دو ته یې پاملرنه نه کېږي پخوا به شل شل زر روپۍ به ورکولې پنځلس زر هغه یې هم پر ورکې کړې رامخ په دې خوا هېڅ شی نه ورکوي وروره اوبه دي اوبه یې هم پر وچې کړې نو دا کار دی اوسې باید د دو سره کومکونه اوسې آیا د دو بچیان د ولېږو د تندې سره مخ دې وروره
وخت اته بجې او دېرش دقیقې شوې یو ځل بیا هم د مهمو خبرونو لنډیز طالبان روانه اونۍ د دینی عالمانو یوه لویه غونډه رابولي خو هغه ډول چې اړینه ده د دې غونډې په اړه بشپړ جزئیات نه دي رسنه شوي د طالبانو مشر دې غونډې ته د رابللو شویو کسانو لپاره لال وړاندې شرایط هم ټاکلي د افغانستان د شیعه عالمانو شورا وایي تمه وه چې په افغانستان کې بې نظمي ناامني او جګړې پای ته ورسیږي خو لیدل کېږي چې لا هم په یو شمېر سیمو کې جګړو زور اخیستی د افغانستان د شیعه عالمانو شورا پرون یوه اعلامیه کې دا خبره کړې او لیکلې دي د سرپل په بلخاب کې روانه ناامني د مولوي مهدي له نارضایتۍ پیل شوې چې د دوی په خبره کلونه یې د طالبانو په لیکو کې د دوی په ګټه جګړه کړې اعلامیه کې غوښتنه شوې چې د طالبانو دا خپل منځي ستونزه باید ژر حل شي څو د افغانستان نور سیمو ته ونغځیږي د ملګرو ملتونو یو جګپوړی چارواکی وایي په افغانستان کې له زلزله ځپل یو سره د بشري مرستو لپاره د لس میلیونه ډالرو په ارزښت د بیړنۍ بشري مرستو د ورکړې پریکړه وکړه د بشري چارو او اضطراري مرستو د همغږۍ لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال مارټین ګریفټس پرون په خپله ټویټر پاڼه لیکلي د ملګرو ملتونو د اضطراري صندوق له لارې به دا لس میلیونه ډالره د زلزله ځپلو د بیړنیو اړتیاو د پوره کولو لپاره ولګول شي هاخوا د افغانستان د کرکټ پیژندل شوي ستوري راشد خان ویلي تر اوسه توانېدلې د بیلابیلو اشخاصو زلزله ځپلو ته څه باندې سل زره پاونډه بسپنه یا چنده ټوله کړي راشد خان د بسپنې ټولولو دا کمپاین په انټرنیټ کې پیل کړی چې شیبه په شیبه د ټولو شویو پیسو اندازه زیاتیږي د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لویه کمشنری وایي په 2023 میلادي کال کې په نړۍ کې تر 2 میلیونو زیات پناهغښتونکي د سربراه په برخه کې لاسنیوي ته اړتیا ولري د ادارې پرون په خپل رسمي ټویټر کې لیکلي دغو کسانو کې به د افغانستان او میانمار یا پخوانی برما پناهغښتونکي هم شامل وي د ملګرو ملتونو د ادارې د دولتونو په دې برخه کې د ملاتړ غوښتنه کړې ده د افغانستان د باندې دا چې د ریختر په مقیاس 15.6 درجه زلزله پرون د ایران د هرمزګان ولایت لنګ سیمه ولرزوله په دې زلزله کې لږ تر لږه د یو تن د مړینې او لسګونو نورو د ټپکېدو خبر ورکړل شوی دی ایران د نړۍ په سطحه لسم هیواد دی چې زیاتې زلزلې پکې کیږي د امریکا د متحده ایالاتونو جمهور رئیس جو بایدن پرون شنبه د وسلې په واسطه د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره تر ټولو لویه لایحه توشیح کړه د دې لایحې په اړه د دواړو ګوندونو ترمنځ جوړ جاړی د وسلو په واسطه تر وروستیو ډلهییزو حملو پورې ناممکن ښکارېده په یوه تازه مورد کې د تگزاس ایالت په یو ښوونځي کې 19 زده کوونکي او دوه ښوونکي ووژل شول جمهور رئیس بایدن په سپینه ماڼۍ کې وویل مهمه شیبه ده او د خلکو ژوند باید وژغورل شي او د مصر جمهور رئیس عبدالفتاح السیسی پرون شنبه د قطر امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی سره پر ځنیو مسایلو خبرې وکړې د قطر امیر په تیرو څو کلونو کې د لومړي وار لپاره پرون قاهرې ته سفر کړی و د مصر د جمهوري ریاست دفتر یوازې دومره لیکلي چې په سیمه ایزو او نړیوالو مسایلو خبرې شوي خو د الاهرام په نوم د مصر دولتي ورځپاڼې بیا راپور ورکړی چې د دې خبرو هدف د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو بشپړ عادي کولو هغه اړیکې چې په 2021 میلادي کال کې بیر تای درغه ولول لپاره حادثه پایل شوې مننه چې راځه سو ازادي رادیو او په پاتې وخت کې د زکونکو لپاره د ازادي رادیو ځانګړې شوې تعلیمي خبرونه درسي ساعت خبريږي خو وخت ولري
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو او ګرانو زده کوونکو سلام او ورځ مو پخیر. نن یک شنبه ده او د تاریخ مضمون وار دی. په دې درسي ساعت کې به د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون واورئ. د نننۍ خپرونې درسي مسایل د لرن افغانستان موسسې په همکارۍ چمتو شوي او له ازادۍ رادیو خپرېږي. د لسم ټولګي تاریخ د تمدنونو د مطالعې په لړ کې تیر درسي ساعت کې موږ د چین تمدن ولوست. نن دا دی د مصر تمدن ولو. په دې سلسله کې به د مصر تمدن فرهنګي، اقتصادي، ټولنیز او سیاسي اړخونه ولولو. د مصر په لرغوني تمدن کې د دغه هېواد تاریخي آثارو خورا مهم ځای درلوده او د مصر تمدن یې بډای کړی. د مصر تمدن ځانګړتیاوې لکون کې اورو.
د نن ورځې موضوع ده د مصر تمدن او فرهنګ. د دې درس موخې په دې لوست کې د مصریانو د مذهبي عقایدو، ټولنیزې وضعې، اقتصادي سیستم، علمي لاسته راوړنو، هنري فعالیتونه او د لرغوني مصر له تاریخي آثارو سره آشنا کیږو. لومړی راځو د مصر د خلکو دین ته. د لرغوني مصر د وګړو په ټولنیز ژوند کې د هغوی مذهب ډېر رول درلود، یعنې د ژوند په هر برخه کې دوی ورڅخه اغېزمن وه. دوی چې په منځني واکمنۍ څخه تر امپراتوري د دورې پورې د هېواد چارې د مذهب له لارې اداره کېدلې او دوی مختلف او بېلابېل دینونه درلودل. د هغه تر څنګ د لرغوني مصر کلتوري میراثونه تر ډېره یې د دوی میراثونه، د هغه احرامونه، عبادت ځایونه، مقبرې، مجسمې، انځورونه او ډبرلیکونه وه. مصریانو پر ډول ډول خدایانو عقیده درلوده، لکه لمر، سپوږمۍ، نیل او ځینې حیوانات یې سپېڅلي بلل او د درناوي په موخه د هغوی انځورونو او مجسمو ته به یې عبادت کاوه او په عبادت ځایونو کې به یې اجدول. راځو د مصر ټولنیز حالت ته. مصري ټولنه په واقعیت کې له څلورو پوړیو څخه جوړه شوې وه. په هر پوړ کې افرادو او په سر کې په هر پوړ کې افرادو موجود وه او په سر کې یې فرعون ځای درلود چې د دوی خدایان او یا هم ورته ویل سو مشران. د پوړکو ترمنځ د ژوند توپیر ډېر نه و. ټول وګړي د قانون په وړاندې یو رقم وه، سره له دې چې اقتصادي توپیرونه یعنې د شتمنیانو فرق وي، خو بیا هم دوی د قانون په وړاندې برابر وو. د شاهي کورنیو له غړو پرته ټول ټولنیز موقعیتونه ناڅرګند وه او آن نوکرانو او د دوی غلامان چې وه هغه هم کولی شوی له یوې ټولنې څخه بلې ته ولاړ. د دې سره سره په د دوی ټولنیز حالت یو بل شی چې هغه د ښځو حالت وو. د دوی په دوره کې ښځینه وو لوړ مقام درلودی، یعنې ان تر فرعون در تاج او تخته پورې رسیدلی وې او د هغه تر څنګ په دوی کې کورنۍ واده کول، یعنې په کورنۍ کې دننه ودونه ډېر دود درلودی چې ان فرعونانو به له خپلو خویندو او کورنۍ له نږدې غړو سره ودونه کول. د هغه تر څنګ په دوی کې مختلفې ښوونځي لکه خصوصي او دولتي ښوونځي هم شتون درلودي چې هر وګړي، هر افراد پکې هلته زده کړه کوله. راځو د دوی اقتصادي سیستم ته. د مصر اقتصادي بنسټ په کرنې او مالداري ولاړ و. کرنه ډیره پراختیا کړې وه په هغه وخت کې او ځمکې هم ښه حاصل ورکوي. د هغه مهال د کلتور له مخې ټولې ځمکې د فرعون تر ملکیت لاندې وې چې د مالیې په مقابل کې بیا پر خلکو دوی ویشلې. صنعت هم د مصر د اقتصاد په پیاوړتیا کې ډیر مهم رول درلودی. دوی د بیړیو جوړونه، شیشه جوړونه، کلالي، ټوکران اوبدل او د ډبرو توشل هغه صنایع وي چې ګڼ شمېر وګړي یې په کارونو بوخت کړي وو. د فلزي پیسو په جوړونه کې هم مصر نړیوال شهرت ترلاسه کړ. یوازې دا نه چې دوی داخلي اقتصادي سیستم یې درلود، بلکې له نړیوالو سره ارتباط درلودل هم د دوی یو هدف و. دوی د افغانستان سره هم سوداګری کړې ده مخکې له درې زره مخزن څخه چې د لاجوردو سرې ډبرې یې رانیولې وې. بل ورځو د مصر اقتصادي سیستم څخه تیریږو هنر او معماری ته راځو. د مصر تمدن ته تر ډیره هغو کلتوري میراثونو شهرت ورکړی چې د یادګار په ډول پاتې دي تر اوسه هم. دغه آثار اوس هم ځینې شتون لري لکه اهرامونه، هغه درې اهرامونه چې اوس هم په مصر کې شتون لري. دغو د هغه وخت کلتور او میراثونه دي چې و مصر ته شهرت ورکړی دي. د دوی عبادت ځایونه، ماڼۍ، مجسمې او هغه انځورونه څخه عبارت دي چې د وخت د واکمنۍ د لویو پوهې څرګندونه کوي چې مصر درې ګوني اهرامونه یې ښه بېلګې دي. د اهرامونو سربېره ګڼ شمېر عبادت ځایونه هم وجود درلودي.
د مصر د اقتصاد په برخه کې مو ولوستل چې کرنه د دغه تمدني هیواد د اقتصاد مهمه برخه جوړوي او د مصر له صنعتي کېدو سره یې هم مرسته کړې. د مصر درې ګونه اهرامو د سترو فرهنګي او تاریخي اثرونو په توګه دغه هیواد ته د سیلانیانو پام ور اړولی او هر کال میلیونونه ډالر د مصر په برخه کېږي.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبې لورځې له ازادي رادیو پایلي کی. د خبرونه هر اونۍ له شنبې تر سه شنبې د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو.
مننه چې له ازادي رادیو څخه درسي ساعت تغواګي است. نن به د یولسم ټولګي په درسي ساعت کې د افغانستان د تاریخي پیښو په دوام د دوو حکومتونو سلسله ولولو. دا دوه تاریخي پړاوونه د طاهریانو او صفاریانو حکومتونه دي. ښوونکی به راته ووایي چې افغانستان ته د اسلام له راتلو سره د طاهریانو او صفاریانو حکومتونه د څه لپاره جوړ شول او په دغه تاریخي پړاو کې له دې نوي دین او د دین له خپرونکو سره د دوی چلند څنګه وو. دا هغه پوښتنې دي چې ښوونکی موږ ته د درس په جریان کې ځوابوي.
د نن ورځې موضوع طاهریان او صفاریان دي. په دې لوست کې به موږ په دې باندې پوه سو چې د طاهریانو او صفاریانو ترمنځ اړیکې څه ډول وې او د عباسیانو سره یې څه ډول اړیکې درلودې. آیا پوهیږئ چې له اسلام څخه وروسته د خپلواکۍ هڅه لومړی طاهر فشنجي ترسره کړه او وروسته د طاهر د نیمه خپلواکي دولت د منځ راتلو څخه صفاریانو د عباسي خلافت څخه د خپلواکي اخیستلو په لاره کې د پام وړ کارونه کړي؟ لومړی ورځو د دغو دوو کورنیانو په باره کې لږ معلومات حاصلوو. یو کورنۍ چې طاهریان او بله صفاریان دي. زموږ په هیواد کې طاهریان او صفاریان هغه دوه کورنیانې او دولتونه وه چې له عباسیانو سره یې مخالفت درلودی. هر څومره چې طاهریانو د حکومت خپلواکه توګه پاتې کېدل په هغومره اندازه باندې صفاریانو د خپلواکۍ سیاست غوره کوه او په همدې علتو چې له عباسیانو سره دوی خلاف او په شخړو کې راښکېل وو. د ملي فرهنګي هڅو له پلوه هم صفاریان د ملي فرهنګ ملاتړ کوونکي څخه شمېرل کېده. په دې لوست کې به له پورتني مطالبو سره سره د طاهریانو، صفاریانو او د دوی ترمنځ د اړیکو سیاسي، اقتصادي او فرهنګي موضوعاتو په باره کې خبرې وکړو. لومړی کورنۍ طاهریان رزو. د دې کورنۍ په باره کې لنډ معلومات حاصلو. د دې کورنۍ نوم د حسین د زوی طاهر له نوم څخه اخیستل شوی دی. دوی اصلا له پوشنګ یا پوشنج د هرات زندجان اوسیدونکي دي او د هرات له لرغونې کورنۍ څخه شمېرل کیږي. د طاهر نیکه مصعب په عباسي نهضت کې ګډون وکړ. نو څه وخت چې عباسي کامیابي ترلاسه کړه د پوشنګ د ښار مشري د توسپ لکه څنګه چې دوی ته د ښار مشري ورسپارلې وه عباسیانو، له دې څخه وروسته هم دغه مقام، دغه لوړ مقامونه په همدې کورنۍ کې پاتې کیږي او طاهر هم د ځواني په پیل کې دا دنده ترلاسه کوي. د طاهر دوه ورونه درلود چې یو یې امین او بل یې مامون نومېدی. د دوی ترمنځ هم اختلافي مسلې شتون درلودې خو طاهر د مامون رور ملاتړی کوي او امین وژني. د امین د وژلو څخه وروسته د مامون خلافت ته ښه زمینه برابره کیږي، خو که څه هم طاهر وروسته له دې د عباسي خلافت په لوړو مقامونو کې دنده لري او دنده ترسره کوي، خو همیشه د ده سره به دا سوچ و چې د مامون د ورور چې امین نومېدی د وژلو په مسله کې خلیفه د ته په قهر نسي. هغه کوم لاملونه وه چې طاهر خراسان ته راغی؟ لکه څنګه چې د خپل ورور امین ووژه، او هغه لاملونه هم په لاندې بڼه دي. لومړی لامل چې طاهر دې ته مجبوره کوي چې خراسان ته راسي. خراسان سیمه د طاهر په څیر د یو پیاوړي او تکړه سړي په شتون کې عباسي خلافت ضد پاسونونو څخه خوندي پاتې کېدل، دا یې هغه لومړی لامل. د هغه څخه وروسته لکه څنګه چې مو مخکې وویل، طاهر چې د مامون د ورور امین او په عباسي خلافت کې د امین د نورو پلویانو په وژلو یې په بغداد کې ځان د اوسېدو ځای نه لیدی، نو په همدې اساس یې خپل زړه ډاډه کړي تر څو له بغداد څخه لیرې سي. دریم لامل، طاهر د خراسان د مشري په منلو سره د مامون د ملاتړي عوض ترلاسه کاوه، نو د هغه درې دلایل وو چې طاهر دې ته زړه ښه کوي چې بغداد پرېږدي او خراسان ته راسي. د طاهر زامون بغداد له دربار سره د طاهر د زامونو اړیکې ډېرې شوې نسبت و پلار ته یې. دوی له بغداد له دربار سره ښې اړیکې ساتلې، او د طاهر د مړینې څخه وروسته دوی سمدستی هغه زامنان یې په دندو ګماري چې د یوه زوی نوم یې عبدال او بل نوم یې طلحه په عراق او خراسان کې ښه منصبونه ورکوي. له دې وروسته داسې رپورټ نه دی اورېدل شوی له دوی څخه چې له د طاهر د اولادو مینه وښیي. له طاهر وروسته د طاهریانو د حکومت تر ټولو لوی سیاسي ځانګړتیا د بغداد د عباسي خلافت څخه ملاتړي او مرسته شمیرل کیږي، او دوی د عباسي خلافاو خدمت لپاره ملاوي تړلې وي، او په دې توګه د عباسیانو او طاهریانو ترمنځ اړیکې دوام وموند. یعنې ویلی شو چې د طاهر اولادونه او چې د عباسیانو او طاهریانو ترمنځ یې اړیکې وساتلې، او د مرکزي دولت چې بغداد دی د هغه سره یې ښه روابط وساتل.
لخون کې مو واورېدل چې ګڼ مسایل د دې لامل شول چې طاهر له عراق خراسان ته راشي. یو لوی دلیل دا و چې طاهر په عراق کې د مامون د کسانو په وژلو سره پر ځان د ژوند کړۍ راتنګولې ده، او اړ شو چې خراسان ته راشي. له خراسان سره د هغه مرسته دا وه چې دلته یې د عباسیانو د یرغل پر وړاندې له خراسانه دفاع کوله.
په درسي ساعت خپرونه کې له ازادي راډیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبې تر سه شنبې د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپریږي.
د خبرونه په ورستۍ برخه کې د 12 ټولګي درسي ساعت پیلو. په تیر درسي ساعت کې مو ولوسل چې د احمدشاه بابا ځایناستو د هغه له سیاسي میراثه سمه ساتنه ونه کړه، او پر افغانستان سیاسي کړې راتنګ وساتله. په دې برخه کې مو د امیر دوست محمد خان لومړی پاچاهي هم ولوسته. نن د امیر دوست محمد خان دویمه پاچاهي لولو، او په دې برخه کې بل ښوونکي واورو چې کله امیر دوست محمد خان په 1323 کال کې بیرته افغانستان ته راستون شو، نو د خپل حکومت د ټیکاو لپاره یې لومړی په کومو کارونو لاس پورې کړ؟ نو یو له دې کارونو د ملک الطوایفي حکومتونو له منځه وړل وو. د درس په دوام یې نورې پرېکړې او کړنې لولو.
د امیر دوست محمد خان دویم ځل پاچاهي. امیر د دل وست کې به موږ د امیر دوست محمد خان د دویم ځل پاچاهي په باره کې خبرې وکړو چې دی په څه ډول سره راستون سو، او د کومې کړنې ترسره کړې د دویم ځل واکمنۍ په دوران کې، او کومې معاهدې د انګلیسانو سره لاسلیک کړې. لومړی ورځ د امیر دوست محمد خان د دویم ځل پاچاهي په باره کې لنډ معلومات تحصیلوو. امیر دوست محمد خان په 1323 میلادي کال کې دویم ځل بیا واک ته رسیږي او سلطنت ترلاسه کوي. لومړی یې د هغه کارونو څخه دا و چې د هېواد کورنۍ اوضاع اصلاح کړي او سوله او اتحاد راولي، ځکه ملک الطائفي یعنې د مرکزي دولت نشتون و او د کورنۍ اختلافات زیات و، نو له دې امله حالات خراب او بې نظمه و، نو ده غوښتل چې د خپل هېواد خلک سره راټول او یو متحد هېواد ولرو. ځینې هغه سیمې چې له مرکزي دولت څخه جلا سوي وي لکه بامیان، مزار، هزاره جات، ده غوښتل چې بیرته هغه سیمې تر خپل واک لاندې راولي او د خپل دولت سره یې یو ځای کړي. د دې سره سره امیر دوست محمد خان تړون یو د انګلیسانو سره ځینې تړونونه هم لاسلیک کړي وه چې یو د جګړو تړون و. دوه ځله دغه تړون لاسلیک کېږي چې لومړی او دویم ځل باندې طبقه به کړي دي. موږ د جمرود تړون انګلیسیانو د جمرود د تړون وروسته له امیر دوست محمد خان څخه دوه امتیازات غوښتل. لومړی دغه امتیازات و چې هغه سیمې چې انګلیسیانو نیولې وې او تر خپلې ولکې لاندې وې هغه سیمې باید په رسمیت وپېژندل سي. دوهم دا چې روسانو په دغه وخت کې د ایران په مرسته غوښتل چې هرات ونیسي، نو دغه کار د انګلیسیانو خلاف او د روسانو د پرمختګ لامل کېدی، نو په همدې خاطر باید ورڅخه دفاع سوې وای. د هغه دوه امتیازات و چې انګلیسیانو د جمرود په تړون کې د خپلو ځانو لپاره غوښتي وه. د هغه څخه وروسته راځو د جمرود لومړی تړون ته. د جمرود لومړی تړون د هند د ګورن جنرال لارد الهزي په هدایت د پنجاب والی سر جان لارنس د دې تړون کولو ته منصب شوی و. یعنې دا چې دا تړون د هندیانو سره و او ټوله موضوعات یې هم د هند او افغانستان اړوند و، خو خپل امیر دوست محمد خان په دغه تړون کې برخه نه اخلي او د دوی سره ګډون نه کوي او د خپل ځان یوازې غلام حیدر خان و ورته لیږي چې په 1555 میلادي د جمرود درې فکرې تړون لاسلیک کیږي. په دغه وخت کې هغه درې فکرې دا وې چې لومړی دا چې امیر دوست محمد خان د کابل حاکم دی او ختیځې هندي کمپنۍ ترمنځ به دایمي سوله وي، یعنې یو پر بل باندې به حمله نه کوي، دایمي سوله به اعلانوي. دوهم دا ختیځې هندي کمپنۍ ژمنه کوله چې هغه سیمې چې د امیر دوست محمد خان په ولکه کې دي د په تصرف کې وي احترام به کوي او هیڅ یرغل به ورباندې نه کوي. درېیم دا غوښتي و چې امیر دوست محمد خان د کابل حاکم ژمنه کوي چې ختیځې هندي کمپنۍ او سیمې چې دي هغه ته به هم احترام کوي او یرغل به ورباندې نه کوي. چې دغه لومړی د جمرود لومړی تړون و او په 1555 میلادي کال کې لاسلیک شوی و. د هغه څخه وروسته د جمرود دویم تړون، په دغه تړون کې انګلیسیان د هرات ولایت له تجزیه څخه تیریږي او په دې لټه کې کیږي چې تر څو ژر تر ژره د امیر دوست محمد خان سره خبرې اترې وکړي. امیر دوست محمد خان خبرې اترې په هند کې نه قبلوي، نو دا خبرې اترې په جمرود کې د امیر دوست محمد خان او لارنس لخوا کیږي او دا تړون د محمد اعظم خان لخوا بیا لاسلیک کیږي.
گرانوز دکونکو، د تاریخ د نننیو درسونو په دوام به د لسم ټولګي د تاریخ په راتلونکي درسي ساعت کې د حضرت عمر فاروق خلافت ولولو. د ولسم ټولګي زده کوونکو ته به سامانیانو حکومت تشریح شي او د ولسم ټولګي په تاریخ کې ولولو چې امیر شیر علی خان څنګه دویم ځل واک ته ورسید او څه اصلاحات یې راوستل.
ل ازادي رادیو څخه د درسي ساعت د رواني اونۍ د خبرونې مهالويش ته غوښونی سي.
د درسي ساعت د پیل پر روانه دوهمه اونۍ کې د لسم یولسم او دولسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبه یک شنبه دو شنبه او سه شنبه په سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو روانه اونۍ د شنبه په ورځ د لسم یولسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه مضمون، د یک شنبه په ورځ د لسم یولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دو شنبه په ورځ د لسم یولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سه شنبه په ورځ د لسم یولسم او دولسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر 8:30 بجو خپریږي. درسي ساعت د ښوونځي بدیل نه دی او د خپرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي راډیو له لارې تاسو ته خپریږي.
درنو زده کوونکو، د درسي ساعت په پای کې مې له تاسو غوښتنه داده چې په کتاب کې شته تمرین او پوښتنو ته مراجعه وکړئ او د ښوونکي له تشریح شوي درس څخه په استفادې هغه ځواب کړئ. تر بل درسي ساعت مو په خدای سپارم. ورځ مو په خیر.
تاسو دا خبرونه اورئ او دا خبرونه له تاسو یا تاسو د کورنۍ له غړي سره په زده کړو کې مرسته کوي، لمر سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه باندې راته خپل پیغامونه پریږدئ. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240601. یو ځل بیا 00420221240601.
بلال وی خطلی پر جنگڑو پر کورو نو تور دو دونا پور تکی گیل سوزلو جماتو پردے غق پردے ملاوی پر من پر پر منارو کچھ تشی ویل خپلو خارنی ولے بے گانا کچھ تشی ویل خپلو خارنی ولے بے گانا